द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو خدرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. نن د پنځشنبې زیارت ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې دیرشمه نیټه ده. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماښام و په کابل کې شپږ نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د سهار نهه بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه محمد اکرام
یو وار بیا ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکې د دفاع وزیر جم میټس پاکستان ته د سفر وړاندې اسلام آباد منلی چې امریکې سره یې د افغانستان په سر اختلاف شته. په اسلام آباد کې د خارجه چارو وزارت ویان محمد فیصل وای
امریکن پرسپشن اور ہماری پرسپشن میں فرق ہے اور اس میں فاصلہ یقیناً ہے. اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے تمام میٹنگز ہو رہی ہیں, دونوں سائڈوں سے ہو رہی ہیں. وی ہوپ کہ وہ جلدی ہو جائے.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې پکتیا ولایت کې د امریکا بی پیلوټ ډرون برید کې د حقانی شبکې و ترهګر وژل شوې دي.
د برتانیې د پارلمان غړو د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ټویټر ویبپاڼه د مسلمانانو خلاف د برتانیې یو محافظه کار مشر ویډیوګانو په دوباره خپرولو باندې سخته غوسه څرګنده کړې او د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې ویلي ټرمپ د ویډیوګانو په دوباره خپرولو کې په غلطه و.
سرټی کی تاسو اوریدل وز خوښ شئ د مهمو خبرونو لاندېستا.
د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان نن خبري اعلان ته منلي چې د افغانستان په سر د امریکای سره د هغه په بینا فاصله لري. نو مولوی ویلي هڅه کوي چې د خبرو اترو د لارې د امریکای سره دغه فاصله لنډ کړي. د خارجه چارو وزارت ویان د خبره پاکستان تر راتلونکي هفته د امریکای د دفاع وزیر جیم میټس د تګ وړاندې کړي. تمه دا ښاغلی میټس په پاکستان ته یو ځل بیا وایي چې د صدر ټرمپ ته افغان او جنوبي ایشیا لپاره اعلان شوې تګلارې عملي کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
اخوا د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې پکتیا ولایت کې د امریکا بی پیلوټ ډرون برید کې د حقانی شبکې و ترهګر وژل شوې دي. بلې خوا د پاکستان د محکمې ستر قاضي صاحب نصار ویلي چې سپریم کورټ یا ستره محکمه به د لږکیو حقونو د ساتلو په لړ کې د اساسي قانون سره سم کار وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ د پایتخت اسلام آباد فیض آباد کې د یو تندرو مذهبي ډلې د شلو ورځو احتجاجي ناسته کې د حکومت او میډیا په کردار سختې نیوکې کړي. د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ د فیض آباد احتجاجي ناستې له وجې راپیرا شوې اړیکړې باندې د یو خواست اورونې په وخت د حکومت نه پوښتنه کړې چې د پایتخت تحفظ نشي کولی نو څنګه به د ټول هیواد تحفظ وکړي.
د دوه نړیوالو بهرنیو ادارو څېړنې ښایي چې پاکستان په سلو کې درې او یا سړي نه غواړي چې کورنۍ ښځې بهر نه کارونه وکړي. دغه سروې ښایي چې افغانستان کې د ښځو وضع د پاکستان څخه هم بدتره ده. د 153 هیوادونو په نوم لاړ یا لیست کې اخري څلور واړه هیوادونه یعنی پاکستان، شام، افغانستان او یمن اسلامي هیوادونه دي. سروې وایي پاکستان کې یوازې 30% ښځې ګرځنده یا موبایل فون لري. بلې لورې ته د افغان چارواکو په وینا د هیواد په جنوبي لوګر ولایت کې 11 چیچني وګړي نیول شوي دي او د دوی نه یې وسلې هم ترلاسه کړي دي. تیره میاشت هم افغان ځواکونو ویلي وو د آزري په ولسوالۍ کې یې په عملیاتو کې د 8 نه زیات چیچنیان وژلي وو.
د برتانیې د پارلمان غړو امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ټویټر ویبپاڼه د مسلمانانو خلاف د برتانیې یو محافظه کار مشر ویډیوګانو په دوباره خپرولو باندې سخته غوسه څرګنده کړې. څوک چې د کرکې نه ډکې وینا کې مجرم ګرځول شوی دی. د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو په وزیر اعظم تریسا مې غږ کړی دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ راتلونکي کال سفر وځنډوي. اخوا وزیر اعظم تریسا مې ویلي ټرمپ د ویډیوګانو په دوباره خپرولو کې په غلطه و او ویلي د برتانیې اولسخي اړخ محافظه کارو د تعصب نه ډکې بناګانې ردوي کوم چې د دغه ملک ته اقدارو نمائندګي نه کوي.
بلې لورې ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي که له شمالي کوریا سره جګړه پیل شي نو د دغه هیواد نظام به ړنګ کړای شي. نوموړي له پیانګیانګ سره د نړۍ د هیوادونو د هر اړخیزه اړیکو غوڅولو غوښتنه کړې ده. شمالي کوریا یو نوی بلستیک توغندی وازمایه چې دومره لوړ تللی شي چې د امریکا هره برخه په نښه کولی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین غوښتي چې له شمالي کوریا سره د تیلو راکړه ورکړه ودروي.
واشنگتن کې د سړنې ادارې پیو ریسرچ سنټر تازه رپورت وايي کچري یورپ د بهر هیوادونو نه راتلونکو خلکو او کډوالو لپاره خپل ټول سرحدي سرحدونه اوتړي، خو د دې باوجود به په راتلونکو درې لسیزو کې په دغه بري اعظم کې د مسلمانانو د شمیرې تناسب کې زیاتوالی راځي. د پیو شمیرې تر مخه په کال 2014 کې د یورپ په آبادۍ کې د مسلمانانو تناسب 4.9% دی، چې تر مخه د یورپ په 13 ملکونو کې 25.8 میلیونه خلک آباد دي. دغه شمیره په کال 2010 کې 3.8% یا 19.5 میلیونه وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، د دی ورځې خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. واښ شوې د روانو چارو د خبرونه چې د مهال زموږ همکار پیرزو بشا صاحب استودیو ته هم راغله، د هغه ته هرکلی وایو. مایک هغه ته سپارو. ستړي مشي او په خیر راغلی خبرونه ته.
په خیر ډېره مننه ګرانو اوریدونکو. زه د هلو یو پروګرام کې تاسو کوربه پیرزو بشا خبرې کوم. نن چې کوم موضوع ټاکلې د خبرو لپاره او د بحث لپاره کې به مونږ چې جنرال میټس د امریکې د دفاعي چارو وزیر اگر روان دي، داسې ښکاري چې پاکستان ته بزي روان هفته کې، ورسره ورسره به چې کوم د جاینټ چیف مشر دی د امریکې جنرال ډنفرډ، هغه هم متوقع دی چې زیب پاکستان ته. نو دا دواړه ډېر مهم وزټس په وی دوی کومه دوره ده، او په داسې ټیم کې را روانه ده چې پاکستان او د امریکې اړیکې په یو داسې سټیج باندې دي چې دواړه ملکونه ترنه خوشحاله نه دي، او دواړه ملکونو کوشش دی او وایي چې مونږ کوم اگر گیپس دی کوم خلا دا دوی په تعلق کې یا دوی په اپروچ کې، اسپیشلی د افغانستان راکا تقریبا باندې به خبرې کیږي. او دلته به زدا هم وایم چې جنرال میټس په داسې دی اول دین مخ کې هم په اکتوبر کې چې کله د سنټ غونډه وه، د سنټ هیرینګ هغه کې هم دا ویلیو پاکستان حق له یو قسم ډېر سخت پیغام ورکړی او ویلی و چې مونږ کوشش کوو چې پاکستان سره مونږ کار وکړو، او دا مونږ پاکستان ته یو قسم پیغام رسولی دی چې مونږ سره په کار کولو کې افغانستان کې امن راوستو کې به د پاکستان ګټه وي، او که فرض کا دوی اونه کړل نو هغه کې به چې کوم دوی سزا ورکوي نو هغه به هم خاص یو سیګنیفیکنټ ورته ویلي دي چې دا هم عام خبره به نه وي. نو بهرحال مونږ وینو چې په دې ټیم د امریکې او د پاکستان ترمنځ یو سټریټیجیک ډډ لاک په ورته وایو چې دوی دواړه چې کوم دي یو داسې حالات کې سره ایسار دي چې یو بل باندې دوی ډیپینډنس هم ډېر دی، یو بل سره کار کویم لګیا دی او کولم غواړي، خو ورسره ورسره چې کوم بنیادی خبرې دي هغوی باندې اختلاف دی، او بنیادی خبره سره اختلاف راځي هغه افغانستان موجوده حالات او د افغانستان مستقبل له حق دي. نو دې کې چې مونږ وګورو د روان سورزو کې جنرال نیکلسن چې د نیټو د ریزولوټ سپورټ مشن مشر دی په افغانستان کې، امریکایي جرنال دی، هغه هم داسې څو ځایونو کې دا خبرې کړې دي چې پاکستان باندې مونږ فشار اچو او پاکستان مونږ دی له مجبورو چې هغه خپل تګلارې بدل کړي او د افغانستان کې امن او تشدد کې کمی راوستو کې دی د ناتو مرسته وکړي. او دې نه علاوه د ناتو سیکرټری جنرال څو ورځې مخکې دا خبره کړې وه چې پاکستان چې کومې زالې دي اغه د افغان پاکستان کې چې کوم په خاور کوم زال دي تر هر غرو اغه د افغانستان کې د امن او د ثبات لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی. نو دا مونږ بنن په دې پروګرام کې بنیادی نقطه دا وی چې دوی د اختلاف په صدې دا ډډ لاک چې مونږ وینو د دواړه ملکونو منځ تعلق کې دا ولې دی دا سنگل لري کې دی شي لري کې دی شي هم او کنه شل لري کې دی. او دین علاوه افغانستان کې دوی پاکستان سغواړي پاکستان سن د خني دي اغه باندې به خبره کو ورسره ورسره به مونږ دا هم وینو چې افغانستان کوم د ریزونه دي اغه سمره حد پورې ټیک دي او افغانستان پاکستان نسغواړي ولې دا ټول تړلې خبرې دي ته کې مونږ د هند پر رول باندې هم خبره وکړو چې هند سر رول دی اوسه پورې او رول سمره مخکې کېدی شي او هغه رول سمره ریالیسټک دی لکه هغه پوره کولی شي او پاکستان به هند رول چې کوم داسې ښکاري چې زیاتېږي لګیا دی او زیاتېږي به را روان وخت کې پاکستان به د هند رول ته څنګه ګوري او څه به کوي چې د هند رول کم کی او د هند چې کوم اثر دی په افغانستان کې. نو دا ټول خبرې به مونږ نن د چې کوم مونږ دا بحث ته هغه به حصہ وي. نو زه بس شروع کوم د جن نیکلسن نږدې چې کومې په پاکستان حوالے سره خبرې کړې دي. هغه دلته ویډیو کانفرنس کې بل ورځ دا خبره وکړه په کندوز کې تتلې منګل پر ورځ الته دا د خبرې کړې دي. پرون د وایس اف امریکا مختلف رپورټرانو سره خبرې کړې دي په افغانستان کې خو بهرحال او جنن میټس په داسې ټیم دا خبرې کوي چې مونږ ګورو چې د اگست کې صدر ټرمپ خپل تګلاره د افغانستان حقله هغه ښکاره کړه او هغه ته دوی جنوبي ایشیا تګلاره نوم ورکو ستراتیجي ولې چې دوی وی چې دا تش افغانستان پاره نه دی دی کې ټوله سیمه ایز لیول باندې به دا ستراتیجي وي. او بل هغه ستراتیجي کې کوم نور بنیادی خبرې وي هغه کې یو دا و چې ټایم لاین نه دی ورکړی دوی دا نه دی ویلي چې دوی به کله وځي او دې مقصد دا و چې دا فرض کړه تاسو خلکو ته وایي چې مونږ کله وځو نو خلک به انتظار کوي لکه څنګه طالبانو د اوباما په ټایم کې د اعلان وکړ چې 2009 کې مونږ فوج وباسو. نو هغه اثر ختمولو لپاره او دین علاوه به دوی وایي چې کنډیشن بیس په حالاتو باندې به ډیپینډ کوي چې حالات څنګه دي هغه مطابق به دوی فوج زیاتوي کموي فوج کردار چې هغه به اډوایزری رول به وي که هغه به جنگ هم کوي. نو دا ټول ستراتیجي چې کومه ده هغه اوس په افغانستان کې امپلیمنټ کیږي لګیا دی اعلان شوی دی درې میاشتې وشوې او جنرال نیکلسن په دې ټایم هغه مشر دی او هغه دا خبرې چې کومې کوي په هغه کې د ډېرې خبرې نور هم دي دا تش پاکستان والا خبرې نه دي ته جنرال میټس دا هم وایي چې کوم د هیروین کاروبار د په افغانستان کې د لیبارټری دی هغوی باندې مبارک کړي دین علاوه دوی وایي چې کوم فضائي حملې دي هغوی زیاتې شوې دي په افغانستان کې. ورسره ورسره مونږ بل شی ګورو هغه ډرون حملې دي نن هم شوې ده. خو ګران اوریدونکو مونږ سره په سټوډیو کې مونږ همکار افتخار حسین صاحب هم راغلی دی تاسو ته په خیر علی وایي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه څنګه چې تاسو ښه تفصیلي پیژندګلو د پروګرام ورکړله او په هغې کې تاسو ویل چې ره مونږ او په کومو موضوعاتو خبرې کوو. نو په بنیادي توګه دا پروګرام چې دی هلی وی پروګرام په دې کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې په خاصه توګه چې کله نه د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان پاکستان او په پراخه دغه سویلي اسیا لپاره خپله پالیسي اعلان کړې ده.
بالکل.
نو په دې کې کومه اوس وګورو په انګریزي کې چې څنګه دلته دوی وایي چې سټیل میټ یو داسې ډګر ته پړاو ته تللی دي چې په کم کې دوی اوس مخکې نه ځي. پاکستان نه چې دوی کومې تمې لرلې نو په هغه باندې اوس دوی مایوس شوی دي. منګه په اخبارونو کې ګورو او په د امریکایي پوزي جرنلانو نه مو هم په دې باندې سړنې لپاره دا وخت منګه سره په پروګرامونو کې چوڑان دي. هم راځي ډاکټر تقی صاحب, هغه موږ ته وخت را کړی دی ډېر په لند نوټس باندې, نو منګه ډېر ډېر مننه کوو او یو سو پښتنې به دا غوي نه کوو. هغه په دې باندې لیکلم کوي او ډېر نظر په ساتي جوور په دې دواړو هیوادونو په اړیکو باندې او په پاکستان کې دننه چې کم حالات دي. نو زه هم غوي ته بلار شو ډاکټر تکي صاحب. ستړی مشه. سلام
علیکم
ډاکټر صاحب, په خیر راغلی.
مننه
ډاکټر صاحب, په خیر او ډېر مننه چې تاسو راغلی. نو تاسو اور وی ډاکټر صاحب, مونږ هم لکه تفصیل ورکو چې جنرل میټس روان دی, جنرل ډنفرډ هم روان دی, داسې اطلاعات دي, او دلته جنرل نیکلسن دا څو ورځې داسې خبرې کوي لګیا دی چې هغه کې دنه تپوسونم کیږي, خو چې کوم موس فوکس دی دغه د پاکستان دی رول دی. ابو الرزم دو ویری دی چې پاکستان هیز فیلډ, پاکستان ناکام شوی دی تر هر گر هغه افغانستان نه منې کې راتلونه. او بل ور سره دا هم ویلي دي چې د خو خپل کوم ګروپونه چې د باندې به حمله کولی هغه ډسپلیس کړي دي, خو حقانی شبکه او افغان طالبان نه دي ډسپلیس شوي. نو تاسو څنګه وینئ چې څه روان دي, څنګه به چې پاکستان کوئی اپریشن نه وي, خو امریکا ته مثبته ده چې اغنه بغیر افغانستان کې امن راوستل یا ګټه وکټري چې ورته وایي هغه ناممکنه ده. نو تاسو څه وایئ چې پاکستان څه غواړي او سبکیږي, او دوی به څنګه دا سټیل میټ چې دوی د ریلیشن کې چې یو بل نه بغیر تلیم نشي او یو بل بغیر کارم نشي کولی, خو ورسره ورسره اختلافات د مرس پر زیاتیږي. نو دا به څنګه مخ کې تک مونږ وینو دا سټریټیجی د ډونالد ټرمپ والا.
جی ارزایي چې امریکا مغه پالیسی چې کوم ناکامه پالیسی ده د امریکا.
ډاکټر صاحب
هلو,
ډاکټر صاحب تاسو آواز ورکشي او کټ شي.
ما په خیال هغه د ټلیفون کرخه کته شو. موږ به خیر دی وړه شانته د موالو ترغیب دوباره کوشش وکړو چې د دوی سره موږ خپل رابطه بحال کړو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي.
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنځ دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه.
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن, اسلام آباد او کابل په اړیکو, سیاسي چالونو, یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 دیش منټه د پاسه 6 بجې.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی, تاسو زموږ غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ باندې غوره. هلو وی پروگرام کې زه افتخار حسین, زما همکار پیر زبیر شاه, موږ تاسو ملمانی او زموږ سره دا وخت دی په پروګرام کې ملمد ډاکټر تقی صاحب غوی وړاندې ټلیفون کرخه کته شي او یو واره بیا راغله. ډاکټر صاحب تاسو چې کوم خبره کوله د پاکستان او د امریکا په اړیکو باندې هغه خپل خبرې ته دوام ورکې او بخې ټلیفون کرخه کته شي.
ما دا عرض کوم چې د امریکا کوششونه او پالیسی خو مازه دي چې کوم تیرو پینځل سو شپاره سو کالو کې دین سو فروټ منګونه کته دا برابر نه دی شوی. او کوم امریکا دغه واړی چې دا پالیسی دې چلی نو پاکستان خو هیڅ خپل بیهیویر نه بدلی. پاکستان تړون چې کوم حقانی نیٹ ورک سره دا د سلويستو کالو نام زیات تعلق دې دوړو او تر څو دې ګوري چې بیهیویر یا د ریاست چلن حالا بدلیږي چې څو ورته انسنټیو وي یا ورته څه داسې تعزیر وي یا سزا وي دا غیر وږي چې د انسان بیهیویر هم په دغه حساب کې بدلیږي. نو اوس پورې هو ما دا ونه کړه چې امریکا سدسي سختی په خپل موقف کې راولي وي تک ته دا تګ را تک ضروری وي جنرال ډنفرډ یا سیکرټري ډیفنس جنرال میټس دا غیر خو تر څو چې عملاً امریکا ګامونه نه اخلي نو دا بیکار خبره زما نظر داری چې امریکا ته به هغه ګامونه اخیستل پکار دي چې کوم خغلی ټرمپ ته دی په پالیسي کې ایخي وو دغه مثلا چې اگست والا سپیچ کې ځنې خبرې هغه ذکر کړو نو بنیادی توګه باندې خو یو خو انټرنیشنل سطح باندې پاکستان باندې بندیزونه لګی نو الې به دا منی کېږي زما دا یقین دی چې بغیر دغې نه کېږي
صحیح
د امریکای پالیسی په تاسو غره اوس لږ وخت کیږي چې د حافظ سعید ایډی لینک خپل پالیسی نه د ایډ سره چې کوم دا تړون او بیا راتاو شو پاکستان ته چې تاسو حافظ سعید خوش نو به کته دا چې دا د مسی پالیسی خپل چلای نو پاکستان بیا خپل عمل کې آزاد دی هغه کو دا غي عمل خو معلومه ده چې دا 2002 کې په مشرف په وخت کې د حافظ سعید باندې پابندي ولګوله هغه نوم بدل کو بیا میدان ته راغلل اوس بل ورځ مشرف وایي چې زه خو د ټولو کې زیات د لشکره طیبه ستاینه کوم او ما سره ملاقاتونه کوم نو پاکستان خو دا دروژن رویا غي خو بالکل معلومه خبره ده خو دا غیر مخنیوي ده لپاره د امریکا چې کوم ګامونه اخلي اغه ناکافي دي په دې موجوده وخت کې دا خبرې چې کوم صرف په خبرو باندې بنکيږي زماده
یره دا تاسو چې کوم یقینا دغه تاسو چې کوم خبر او کړی واټکلم ورک چیرګنی دا به داسې نه کیږي د لپاره بس سختی په کار وکړل چې هم دا باس کیږي ډاکټر تقی صاحب او په دې باندې دلته سړن کارانم خبرې کوي په کانګرس کې په بحث کیږي نو د دې سره تړلې او بل پښتنه راپورته کیږي او هغه دا چې را آیا اوس امریکا سمره اثر لری په پاکستان باندې آیا دا موقع د لاس ورکړې خونه د کله چې دی ولسم ستمبر پیښو شي دا غي نه پښته ډیر غټ فشار او پاکستان امکانو چې زیات کومکو کی په هغه وخت کې زور زیات والی فشار زیات ومني خو اوس هغه وخت نه دی غوي ځان جوړ کړي دی او پویږي په دې باندې چې د امریکا هم په دې سیمه کې په پالیسو کې ځنې کمزورې دي دا غینم ګټي اخلي او خپلې فائدې چې دي هغه اوس زیات په پام کې دي او نن موږ ګورو چې د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د افغانستان په پالیسۍ کې ګیپ د پاکستان او د امریکا ترمنځ یعنی یو فاصله موجوده ده موږ بده و چې د غوی اهداف بدل دي او دوی اهداف بدل دي
جی یقینا اهداف د دوړو بدل دي او تر څو چې امریکا په دې ځان نه دی پوه کړی تر هغه پورې به امریکا هغه ګامونه عملي کولې نشي چې کوم په کار دي په دې وخت کې او هغه ګامونه به دا وي چې انټرنیشنل سطح باندې پاکستان د ځواکونو باندې اقتصادي پابندي نور ملټري ریسټرکشن دا کسی به خامخا به امریکا کوي نو علي به دا پالیسی به چینج کیږي دغه د پاکستان د ځواکونو بیهیویر خو تاسو کتو هغه به اسلام آباد کې کم کارونه کوي لکه خپل حکومت یرغمال په تور نیولې دی هغه خلک چې کم په حکومت او په پولیس والو چې کم بربریت او یو جنرال راغی او ته زر زر روپې نوټونه خلکو ته ورکړل لکه مونږ دا خبره په خوانه کولې خو اوس خلکو په سترګو لیدلو چې دا خلک د دې پښتنه دي نو دا امریکا ته باید یو جوړ نظر په دې باندې واچي او بیا د خپل پالیسی امریکا دا خبره نه ده چې امریکا فیسکل ایډ یا فینانشل پیسې چې کوم پاکستان ته ورکړي صرف هغه لیوریج امریکا ته ده امریکا اوس هم یو ستر هیواد دی ستر پاور دی اقتصادي لیوریج لري په دنیا کې آی ایم ایف کې نور د یونایټیډ نیشنز سره باندې دي بیا فوجي ذرایع د سیوی تاسو کتل چې کوم د کولمن کپل پر ریلیز کې هغه وخت امریکا پاکستان باندې فشار راوستو پاکستان ته خبرداري ورکړ چې بای ته تاسو دا ګامونه نه اخلئ نو موږ تیار یو موږ دا سپیشل اکشن فورس دا به دا د هنګورو له کوهات ترمنځ چې کوم روډ باندې یو موږ اکشن وکړو سلو ډرون هغه ټایم کې په باغ باندې دی ور هاورینګ اراوند نو خبره دا چې امریکا یو مرتکز یو فوکس طریقه باندې خپل پاکستان پالیسی چلای نو له به کار کیږي کدا شپ شپ ولا کیسه سره دا نه کیږي
نو شپ ډاکټر صاحب کو صحیح خبره وکړه خود ته چې موږ دا وګورو چې پاکستان هم ځان داسې ورته ریلیونټ کړی دی او امریکا هم فرسٹ آف آل چې پاکستان فار ایگزامپل حالات دی تراشی چې دوی وایي چې موږ کوآپریشن در سره بندو افغانستان کې نو فرسٹ تاسو څه خیال دی چې دا جنگ پاکستان د مرستې نه بغیر دوی چلولی شي چې په داسې سټیج چې دوی ډیپینډنس په د زمینی لارې په هوایی سپیس استعمالوي بل پاکستان په خپل دا فیض آباد سیټنګ دلته دا خبره هم کیږي چې دا یو آډینس امریکا هم وایي چې امریکا ته ووایي چې داسې خلک راتلی شي هینڈ فل آف پیپل چې هغه اسلام آباد هم بسیج کولی شي هغه خپل خبرې معلوم شي نو امریکا ته یو نایټ میئر سینریو یو قسم وښودو چې دا نیوکلیر ویپن کنټری دا اسلامي ملک دی دومره غټه آبادی ده او دا ډیسټیبلایز کی نو او د په خلاف کدا سس اکشنز یا سانکشنز یا سم وی نو هغه پاکستان افغانستان و درنیر شي دومره غټه انسټیبلیټی و جوړ شي نو نو سب لکه سب کیږي دا امریکا به څنګه دا بیلانس کوي
سر کې خدا امریکا په کار کې د پاکستان د فور سایکالوجي بای الگزان کوي چې دا بلیک میلینګ کم پاکستان فورس روانه کړی دا وخت چې امریکا سره دا کارونه کوي کله لال مسجد والا دی کله بل سوق دی کله بل سوق دی چې دای برازی او پاکستان نیوکلیر وسله پاکستان کې چې کوم دا پاکستان د فوج نه بغیر بل سوق نشي چلوي سیف ګارډز په خپل ځی باندې دي دا ټول ډرامې دي چې دای چلی د امریکا یروي د وست والا غرب والا په دی یروي ګوري چې کم فوج دومره بلیونز اف ډالرز کاروبار چلوي گولف کورسز چلائی سیون سیریز بی ایم ڈبلیوز دی اگئی سر رقبی دی اگئی سر بنگلی دی ہر جنگ تو تیار نہیں ہو نیوکلیئر جنگ تو بالکل تیار نہیں ہو دے تم بھی تیار نہیں چدا خپل دا مال ملکیت چکم دی هغه ملایانو سره د شریک کی هیڅ کله به تیار نه نو دی باندې لک نفسیاتي توګه باندې امریکا ته پدې د پاکستان د فوج هغه چکم اقتصادي کلاس په حیثیت فوج چکم کارونه کوي هغه باندې لک ځان په یو پکار نو کدا کار نه دی کړی نو بیا خو ټیک د دایره شته پاکستان سره نیوکلیئر ویپن دی په یوه کدا نیوکلیئر ویپن زغې چلولې نو دا بنگله منګله باندې نو جوړ کړی
بالکل زه ډاکټر سره خو یو
صفه خبره کوم دا امریکا او خپل خصوص د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ په لوی نه اهل ډپارټمنټ دا او غي مګه په خواني 50 کال راځي چې کوم پالیسی دی روانه کړې دا غي راشه دا خبره کوم ما لګ امید خو د ډیفنس ډپارټمنټ سره دی چې دې شي چې غي څنګه عملی توګه باندې په میدان کې ګور چې پاکستان د کومک نه دا حقانيان او د طالبانو دا نور خلک کم دي دا د امریکایي اسکر باندې افغان اسکر باندې افغان خلکو باندې دی چې کوم برید او مظالم واکړی بیا بغیر یو سخت موقف نه هغه په پاکستان نه بدلیږي امریکا کا خپل دریض کې سختی راولي او غیر عملی توګه باندې دا صرف خبرو نه کیږي که خبرو کېدونه پنځل اسکال به مخکې شو دا خبره
صحیح خبره ده نو دیکھ به اوس چې مو ولیدل نو تاسو سوایو چې پاکستان باندې سپیسیفیک لکه اوسه پر چې مو ګورو یو دوه ملټری آپشن وسره یو دی فلحال ډرون اٹیک دی نن هم شوی دی وای چې په کور مې کې دی او اکنامک اوسه پر مکه دی چې کوم اډ دی او سپیشلی چې کوالیشن سپورټ فند دی او کوالیشن سپورټ فند چې بند کین نن زتا ستون چې واشنگټن پوسټ کې یو غره غلی دی چې کوالیشن سپورټ واشنگټن پوسټ کې دان اخبار کې نن راغلی دی چې کوالیشن سپورټ فند کا فرض کا بند کینو پاکستان ما غا مانیټرینګ نشي کولای چې کوم کوي په بارډر ایریاز باندې او مانیټرینګ او تاسو ته پته چې پاکستان اوس دا ډیورن لاین چې کوم دی هغه فارملایز کوي لګیا دی ازغن تارونه لګوي او ور سره اوس دا پاکستان د ریس دی چې افغانستان خوره موږ په خلاف استعماليږي او دا د پاکستان سکیورټی د ډېر غټ رسته اوس دا شی په افغانستان ورواړو نو تاسو څنګه وینئ چې بیسایډ دیز ټو آپشنز چې کومه تاسو چې ډرون تاسو دا وینئ چې دا ډرون به حافظ سید هم په لاهور کې ټارګټ کی دا سورس براشي کا فرض کړه دا هغه نوی او دا سانکشن چې کوم اکنامیک دی دا نور هم زیاتې دي شي کوالیشن سپورټ فند نه بیاونډ
جی کوالیشن سپورٹ فنڈ خو اس چین دے جی اس پر موجودہ وقت کے کوالیشن سپورٹ فنڈ نسل نے جوڑی کی پاکستان پر دے دغلے دے دادا دے چی چین ورسا والار دے چین اقتصادی کمک دے ملٹری کمک دے نو دے دا پارا بھائیو یہ پورا انٹرنیشنل سینکشن ریجمن با جوڑا وال پکار بھی دا بدا سی نہیں چیزا $300 million دا کوالیشن سپورٹ اگر کو پینٹس دی دے اٹس نتھنگ نو دے دا پارا یو پورا طریقہ بنا سکتے چھ ایران باندھے اقتصادی پابندی آنے لگو لے پاکستان ایران نہ دے پاکستان رما خیال چھ شپگ وفتو کی با دغه ریزلټس به تاسو وګورئ دا خبره نه ده چې دوی سره دا آپشن نشته دا ټول په یو راپور په شکل کې اوس انډر سیکرټری آف سٹیټ د هریټیج انسټیټیوټ جی دا پالیسی لیکل او دا خو پورا آپشنز موجود دي چې نان نیټو الای سټیټس لکه اوس د فلوریډا کې پروت مې دلته ټیمپا کې سنت کام کې پاکستاني بریګیډر لیول کس دلته ډیټیچمنت کې هر وخت دلته موجود وي بای چې دا ډی دا ډاون ګریډ شي ریلیشن شپ نو دا ټول ګامونه په کې راځي
ډاکټر صاحب یقینا نه
یو هاف ټو هاف دا د سلوټ پینز چې کوم ائټم یو بیا ځکه اخیری خبر هغه دام کوله چې په کال کې دا کارونه شنو د د ترګه پښتبان ریاست ګرځول د ټیر ریسپانسر سټیټ ګرځول عالمی سطح باندې د پاکستان ته ډیر زیات مشکلات جوړې دي. زه بالکل دې کې تخصیص کوم چې پاکستان د خلکو لپاره مشکلات جوړول نه دي پکار، د پاکستان سویلین ایډ بندول نه دي پکار. پاکستان دې کې د پاکستان د عوامو د سویلین حکمرانو بالکل هیڅ لاس نشته. موږ خو کته چې څومره بے وسه دي، دې کې د پاکستان د فوجي چې کوم لیډرشپ دی، د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د اساکر چې کوم تر لخ کړ دي، هغه نیوزونه شروع شي او هغه چکم د دې د ایکسچینجز دي، د خلک چکم په دنیا کې زیرا دي، باندې بندیزونه لول پکار دي.
سمه ډیره مننه ډاکټر تکی صاحب، ستاسو د خبرو نو وخت را کولو نه ډیره مهرباني.
ثانک یو ویری مچ ډاکټر صاحب، ټیک کیر.
مهرباني. منګه به یو وړه شانتي د ما خلول د مې روستو بیا دلتا چې کوم ویلسن وډرو ویلسن سنټر دی، هغه کې سړنکار مایکل کوګلمن چا چې د پاکستان په ورستیو کې سفر هم کړی دی، وزیرستان تم تلے دے دا غوی سره خبرې ترې کوو او په خاصه توګه چې د سبلون ولید کنه او بیا به یو ځل دا وایم چې د پاکستان دریس په دې موضوعاتو باندې سه دی. پاکستان دریس داده چې په افغانستان کې امن راوستل چې دی هغه ټول د دوی لپاره ممکن نه دی، په هغه کې د افغانستان د حکومت ته پوز د ټول رول پکار دی. بیا وایي چې پاکستان د ترهګر اخکار دی او د پولې د هغه خوانه چې د ترهګر بریدونه کوي او په وروستیو کې چې کم په پوله کم بریدونه شوي دي، پوستو باندې پکې پاکستانی عسکر وجل شوي دي، نو دا هم وایي چې د پولې د هغه خوا چرته چې افغانستان په خوره باندې د ترهګر دی هغوی پاکستان په خوره باندې بیا بریدونه کوي، نو دغه دریض دی. او بل دا هم وایي چې د دې شخړې حل چې دی اپوزي نه دی بلکې سیاسي دی. دا د دوی د دریض غټې غټې خبرې دي، باید چې دا منګه ضرور وایو. زو یو وړې دمې ته بیا به راځو خبرې وکړو.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوره دا وخت هیلو وی پروگرام تاسو اوره په هیلو وی وی پروگرام کې ز افتخار حسین او زما سره زما همکار پیر زبیر شاه مونږ دواړه قربانی یو په دې پروگرام کې مونږ د پاکستان او د امریکا په اړیکو باندې خبرې کوو دا ځکه کوو چې نن د پاکستان د خارجه وزارت لخوا یو بیان هم ورکړی شوی دی چې په افغانستان کې د دواړو په اهدافو کې دا وخت ډیر بدلون دی او بل خبره دا ده چې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي ډیفنس سیکرټری جیمز میرس په پاکستان سفر کوي همدا اونۍ او په دې موضوع باندې بیا مونږ خبرې کوو چې یار دا وخت اوس مشکلات سری دواړه سرنګ په یو ځای کار کولی شي د پاکستان دریس سره د امریکا دریس سره د پښتنو د سیمې لپاره پکې ګټه تاوان سره د غزه کې ډیره زیاته بدمنی ده په افغانستان کې امن لپاره پاکستان اکثره نړۍ سره دا وعده کړی وي چې کومک پکوي آیا په هغه داوو باندې اوس خلک سوای دا د سره تړلې نور ډیره خبرې دي خو په دې اړیکو کې په ورستیو کې منګه ګورو په انګریزي اخبارونو کې یو ټکه استعمالیږي سټیلمیټ یعنی دا اوس نه په شا نه په مخ کې ای چرتم نه دی روانې چې چرته هم دغه اړیکې ولاړوې نو په ځای باندې منګه سره پیر زبیر شاه صاحب دلته د وډرو ویلسن سنټر سیړنکار چې دی مایکل کوګلمن هغه په دې موضوعاتو باندې ډیر لیکل کوي نظر ساتي او ورستیو کې هغه پاکستان ته وزټ هم کړو ریسنټلی بیا الته کې د چارواکو سر لیدلی او ټرابل قبایلی سیمې کې وزیرستان ته هم
تللی بالکل
نو زه خو هم هغه مونږ سره د ټلیفون په لاین چې راځي راغلی دی هغه مونږ سره دی نو د ته به هر کلی وي مایکل کوګلمن تھینک یو ویری مچ اینڈ ریئلی اپریشیټ یور ټایم ایز آلویز تھینکس ا لاٹ
تھینک یو
اینڈ می افتخار حسین اینڈ مائی کلیگ پیر زبیر شاہ
Hi Mike, thank you very much for being with us.
Oh, it's my pleasure.
We were discussing your visit to Pakistan just on the beginning note that you might have enjoyed your stay, and you especially visited Waziristan. Pir Zubair Shah is from Waziristan.
I haven't gone there. Yeah, in
he can't go though.
Yeah, but you were lucky to visit, and
yeah,
you're a blessed person to be in my village. Yeah. But how was it?
How was it?
Well, it was. Well, as you can imagine, it was an interesting trip, and it was important, I think, to retain a fair amount of skepticism as to what I was seeing. I was there in North Waziristan because I and several other American analysts were brought there by the Pakistani military. So, you know, they showed us what's been done over the last year or so. So they showed us how, really, in many levels, the terrorist threats in the Miran Shah area, or at least the part that we had saw, was reduced dramatically. So we just saw a lot of construction, a lot of development. We saw many new schools and markets and women's empowerment centers, and it really was quite impressive. But what I left thinking after I left Waziristan is, wow, this is very impressive, but I wonder what lies beyond this, because we were only able to see a certain part of the region and a certain part
that's
of Miran Shah.
And did you meet, you didn't meet any locals, correct? Or you were able to chat with some locals too?
Yeah, that's exactly correct. That we weren't in a position to speak with the locals, and obviously we would have wanted to speak with locals to see how they feel about all of this recent development being led by the military, and you know, what they think about the situation on the ground, because as you know, the situation in North Waziristan is still very troubling in many regards, as many people have not been able to return to their homes, and there's still a lot of people that are wanting basic services.
Yes, Michael Kugelman, we will come to another question, but let me explain the takeaways from your trip to our audience, that what someone who is in Washington and keeps eye on the developments in that region, what he thought about all this when he traveled there. So let me explain this in Pashto to my audience. زه بخپل اوریدونکو ته امپیر صاحب چیرې دوینه همنګ د پښتنو چې تاسو خو وزیرستان ته تلوي کم ته چې پخپل پیر زبیر شاه وی چې زم نشم تلی او دا استاد خوش قسمته او برخه ده چې پوز بوتلی الته کې نو د جواب دا و چې ډیر زلپوري زینه کارونه او حالات ما ولیدل ډیر داسې مرکزونه جوړ شوی دی ډیره ترقی پکې ما ولیدل
د خزو امپاورمنت سنټر دی
سکولونه دی او مارکیټونه دی و چې ډیر مطلب چې ما ته خو لګیدل او بل خبر دا کوي چې یو پکې البته دا و چې ما چیرې د دې ځای نه اخوا که فرض کو زه سوچ کوم او د ځای خلکو سره خبرې کوم نو چې دغه به څنګه نو دی و چې د بدقسمتۍ نه دغه مقامات نه ترلاسه شوی خو زه دا ګڼم چې دا غځې خلکو ته ډېر مشکلات هم دي
اوس هم دي زنه تلی نه دي او هلته چې څوک دي هغوی ته مشکلات دي او ورسره ورسره ده وایي چې زه لکه هغه سکپټیسزم د ورډ استعمال کړو چې لکه پوره هغه نه دی او ده وویل چې د خوچوکې فوج سره تللی و نو ډېر هغه نه وه هغوی ورته دا ښودو دنه موږ ته پوس کوو چې دا وزیرستان ته دوی ولې بوزي دا خلک دا څه ښودل غواړي پاکستان دنیا ته لکه موږ وو د جنرل اکسکیوز می Mike, it's me, Peer, again. So we explained to the audience what you told us. So here is the question, like, it's you are not the only one who went to Waziristan recently. Before that, if you remember, Senator McCain, Elizabeth Warren, and the Russian delegations. I mean, everyone is going to Waziristan. So what does Pakistan want to show to the world? Why Waziristan? And the obvious people think that it's like they portray it as a model operation, and it was North Waziristan where the everyone was there, all Al-Qaeda, Taliban. But at the same time, if you listen to General Nicholson, the other day he told here in a video conference, he told reporters that although Pakistan has fought and displaced those groups who fight the government, but the Haqqanis and Afghan Taliban haven't been displaced. So what? How do you see it? What do you think? Why were you there by the Pakistanis? Why did you take you? And what's the situation with the Haqqanis? And how will the Americans balance this Pakistani success with Pakistani failure to root out Taliban and the Haqqani network?
Well, those are some very good questions. I mean, first on the issue of why so many people, so many Americans have been going to North Waziristan, I think the Pakistani military wants to showcase what it believes to be a very effective counterterrorism operation. Zarbi Azov, which was launched 3 years ago and is now, according to the Army, generally complete in North Waziristan, has, in my view, achieved some level of successes in that, you know, Miranshah, North Waziristan, it's not the no-go area that it used to be, in the sense that it's not a complete terrorist haven. You know, we were driven around a large area within Miranshah, and you know, it was stabilized and under control. Now, again, this is just one part of Miranshah. So I think that the Pakistani army wants to try to prove to very skeptical Americans that it is really taking the terrorism threat seriously. And I think the timing is significant, given that the Trump administration has threatened to scale up the pressure and to take punitive measures against Pakistan if it doesn't do more about its terrorism problems. So I think that's what the military wanted to show. That's why it's been bringing so many Americans, and particularly policymakers, to North Waziristan, to show them that not only are they serious about counterterrorism, but that they've done it well. However, this gets to your question about the Haqqani network. Any casual observer would understand and realize right away that you know, what Pakistan has done in North Waziristan is certainly good and impressive, and the Americans appreciate it, but it does not address what to the Americans is the core problem, and that is the Haqqani network and the Afghan Taliban and the terror groups that are, you know, hiding in Pakistan and not staging attacks. And I thought it was interesting that on our tour of Miranshah, the military officials that we were with, at several points they pointed out locations on the road and they said, oh, that used to be a Haqqani network hideout, but it is not anymore. Mm-hmm. So they were trying to make a point to us that this operation was dealing with the Haqqani network as well, even though many Americans, including myself, think that the Haqqani network was not dealt with at all in the North Waziristan operation.
Okay. We will come to another question. Let me explain this in Pashto. Qadarmano aridunko de which is Zarbiaz operation che kamo pozi amaliyat de da pa nazar ke sahada pore success yani kamyabi tar la sakade da da se na che selfie sada aw bya da wi chera Miranshah ta che mung laadu no da se na de che da ust Taliban pa control ke de ya rasai watan ki gi inaccessible de balki de ham pa daga mayar bande د پوزی عملیاتو کامیابی چې ده نو هغه ته ګوري بیا بل وی چې را د دې هدف تر ټولو غټم دغه دی د پاکستان د پوز چې د بهریان راشي ک امریکایان زیاتره غلطه کې بوزي چې خوخی چې وګوره مون خدا کړی دي دا غمونه مو اخیستی دي دا کامیابی هم تر لاسه کړی خدای وی چې د امریکایانو نظر داري چې هغه ورته چې ډیره مننه او دا خو ډیر خکار تاسو کړی دي خو اوس خبره دار چې اصلي د چې کوم اغوی غواړي هغه دا دی چې یاره د یعنی امریکایان هغه د حقانی جنگیالی ډلې پر ضد تندرو ډلې پر ضد چې دی ګامونه پورته شي د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي نو او دغه رنګ طالبان کوم چې افغان طالبان دي نو په دې باندې دی وی چې غواړي چې مایکل کوګلمن ناو جسټ موونګ فرام وزیرستان The U.S. Defense Secretary James Mattis will be visiting Pakistan. What you think will be on the agenda, given the fact that the relation has not improved, Pakistan behavior has not changed, even after 100 days President Trump announced his new policy?
Well, I think that not much will be discussed on this trip, because it's going to be a very brief trip. As I understand it, Mattis will only be in Pakistan for several hours.
So what will be the short message? What will be the message?
Mm-hmm. I think the short message will essentially be to repeat what other U.S. senior officials visiting Pakistan have said, and that is this. You know, it's gone on too long. You really need to crack down on these terror groups that threaten us, that threaten Americans in Afghanistan. And I think that Mattis will also make a point that these are also terror groups that threaten Pakistan, even if they don't stage attacks there, because any terror group is a threat. Any terror group can be destabilizing. I think that will be the big message from Mattis, that you know, it's gone on too long. It's time to finally deal with these terror groups that threaten Americans in Afghanistan and that threaten Pakistanis as well.
Exactly. And as in the recent, you see, like in October, General Mattis won on the Senate Armed Services Committee hearing. And he said that U.S. would try one more time to work with Pakistan and Afghanistan before Donald Trump would turn to options to address Islamabad's alleged support for militant groups. What are the options, Mike, here he's referring to?
Well, there have been several options that have been thrown around and that Trump administration officials have signaled could be options. I think that one of the main ones, perhaps one of the most likely, would be expanding the drone war. I mean, as you know, the drone strikes have been reduced significantly in the last few years.
Yeah, there has been one today, yeah.
Yes, there was one today in Fatah. But I think that if after a certain point the administration concludes that Pakistan is not going after certain militants, then the U.S. will try to do it themselves with drone strikes. And it could entail using drone strikes in areas that they're not usually used, such as Balochistan and around Khyber Pakhtunkhwa. So I think that's one option. I think there's also the possibility, and this would be a bit more risky, to start sanctioning Pakistani individual military and intelligence officials who are believed by the U.S. to have ties to terrorists. That would be a very new and unprecedented thing.
Thank you. Thank you, Michael Kugelman, for your time. We appreciate it. Thanks a lot. We will explain the content, what you said to our audience, and thanks a lot.
Thank you very much.
Yeah, thank you.
Thank
thanks
you.
Thanks a lot. قدرمن اوریدونکو پیرزو برشاه صاحب بتاست تر دوی د خبرو نه چوڑ بیان کی چیرې غټي خبرې سوي بیا زمونږ سره زمونږ همکار نفیس ټکر هم په سټوډیوز کې موجود دی نو هغوی به هم په دې موضوع باندې تاسو ته چي معلومات وړاندې کوي
نو بالکل ما مایکل ګوګل دا ته پوسو کو چې جنرال مټس روان دی هغه په دې روان روزو کې یو خبره کړي واغه دا ویلیو چې پاکستان ته مونږ یو ځل بیا یو بل کوشش کوو چې پاکستان سره مونږ کار وکړو هغه نه مخکې چې صدر ټرمپ نور داسې تګلارو ته یا نور داسې آپشنس ته کتل شروع کړي نو ما ته پوښتو د آپشنس څه وي نو دیکه ده وویل چې یو خو ډرون حملې چې کومې دي هغه ډېرې مخکې ډېرې زیاتې وي بیا کمې شوې کېدی شي هغه اوس بیا زیاتېږي یو مثال نن ورکو نن هم یو ډرون حمله شوې ده دین علاوه چې ده وویل چې یو بل کار کېدی شي چې هغه به ده وویل چې رسکي بم وي او هغه نه مخکې نه دی شوې هغه کسان داسې خلکو پاکستان چارواکو باندې چې پابندي ولګوي چې هغه نه امریکې ته راتلی شي نور ځایونو ته نو ده وویل چې دا مخکې داسې نه دی شوې دا به ډېره غټ وي خو کېدی شي چې اوشي دا داسې آپشنس وایي چې کېږي ګرانو اوریدونکو موږ سره یو دمه به اخلو او بیا به موږ دا پروګرام مخکې بوزو
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدای شي
ګران اوریدونکو تاسو ته بیا هرکلی وایو موږ سره موږ همکار نفیس ټکر صاحب راغلی د سټوډیو ته هغه ته مو هرکلی وایو ټکر صاحب موږ دا پروګرام نن چې کوم روان دی د امریکې او د پاکستان په اړیکو حق لا او د اړیکو کې مسله څه ده دا به څنګه ټکې دی شي که فرض ټکې دی شي هم او مونږ اوس مایکل کوګلمن سره خبرې وکړې هغه وزیرستان ته پاکستان ټرپ باندې نږدې ورځو کتلی وو هغه وویل چې مونږ سفر کولیدو خو پاکستان به نور هم کوي چې امریکې چې کومه اندېښنې دي هغه کمولو لپاره دغسې ډاکټر تکي صاحب هم وویل چې هغه خو کله پورې پاکستان حق له پالیسي نه وي بدله نو امریکا هلته نه شي څه کولی او دا شپاړس کاله دا ثابت کړل تاسو څنګه وینئ دا او جنرل مټس هم روان دی څو ورځو کې جنرل ډنفرډ روان دی دا داړو کسان هغه دي چې کوم ډېر نیوکې کړي دي پاکستان باندې او جنرل ډنفرډ خو دا هم ویلي وو چې زه اوس هم یقین لرم چې پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرو سره تعلق شته تاسو څنګه وینئ اداره روان ورځې چې څه به کېږي د دواړو تعلق منځ کې یو
ګوره پیر صاحب زه خو داسې وایم چې په دغه سیمه کې پاکستان یو زوړ لوبغاړی دی او امریکا چې دا هغه هم زړه لوبغاړی ده خو دلته حکومتونه وخت په وخت باندې بدلیږي دلته د افغانستان پاک لمان د تګلاره یوازې د پوست تګلاره نه ده د امریکې د پوست تګلاره نه ده دا په اصل کې په امریکا کې د هغه وخت د صدر او د هغه وخت د کانګرس پالیسی وی چې فوز عملی کوي. نو که تاسو ګوري د بش په وخت کې د صدر بش په وخت کې دا یو شان پالیسی و، د صدر اوباما په وخت کې بیا بل شان شوه، او اوس د صدر ترامپ په وخت کې بل شان پالیسی شوه. خو که موږ د دې هغه بل اړخ یعنی پاکستان ته وګورو، نه هلته د افغانستان په حق لماندې چې کومه تګلاره ده هغه د تیرو سو کلونو راسې زه به دا ویم چې د کومې ورځې نه چې سور انقلاب یا روسیان راغلی افغانستان ته، نه د هغه وخت نه والا تر دې نن ورځې پورې دا تګلاره چې د هغه د پاکستان په وس په لاس کې اغستې ده، نو هغه مسلسل یو شان تګلاره روانه ده. او د هغې وخت په وخت باندې موږ د هغې تګلارې هغه مخونه وینو په یو شکل کې یا په بل شکل کې. لکه مثال په طور که تاسو ګوري نو افغانستان کې طالبان ټوله نړۍ وایي چې ګینې دا د پاکستان د ریاست ملګری دي. نو دغه کې که تاسو وګورئ که پیپلز ګوند راشي او هغه مخالفت کوي نو بېمانی وي، که نواز شریف راشي مسلم لیگ نواز او هغه مخالفت کوي نو بېمانی وي. دا د پاکستان د پوز یا د ریاست دغه تګلاره چې ده هغه داس دغه شانتی را روانه ده. او وروستی مثال چې ګینیاره پاکستان د خپل دریز نه نه خوځي، هغه د جنرال زبیر حیات چې هغه چیرمین جوائنټ چیف آف سټاف ته هغه چې اسلام آباد کې کومې خبرې کړې وې، هغه ته په افغانستان کې هغه مسلې نه ښکاري کومې مسلې چې افغانانو ته یا امریکې ته په افغانستان کې ښکاري. ګوره هغه په خپل دومره لوی تقریر کې هغه طالبان د افغانستان مسله نه ده یاده کړې، هغه حقانی ډله د افغانستان مسله نه ده یاده کړې. هغه ویلي چې په افغانستان کې مسله چې ده هغه لکه مذهبي حساب باندې چې کوم فرقې دي د هغوی په وجه وي جګړه بیا پیل کېدی شي، بے ثباتی راتلی شي. بیا هغه چې افغانستان کې
بدنوانی ده
ګڼت توکم یعنی دا چې مختلف نسلونه پکې اوسیږي، تاجک دی یا پښتون دی کنه، نو د دې د وجه نه چې دین بیرته بدمنی راځي او دغه شانتې کرپشن یا بدنوانی یاد کړه، او بیا په امریکا کې د امریکای رول او په افغانستان کې هندوستان ته زیات رول ورکول چې دي، نو هغه د افغانستان د بدمنۍ عوامل غنی
هغه خواجه صف هم اگزیکټلی دلته وایي چې 50%
بیا ګوره دا چې کومه خبره د پاکستان فوزم کوي، د پاکستان چې کوم وزیران دي هغوی هم دا خبره کوي، دا وزارت خارجه ویاندم وایي. لکه نور په ټوله دنیا کې نه امریکا دا وایي نه افغانستان دا وایي، نه په افغانستان کې دنه غیر دولتي ادارې داسې وایي، خو یوازې اسلام آباد دا وایي چې په افغانستان کې 53% سیمه چې د نغره طالبانو لاندې ده. دا یو داسې خبرې دي چې دا لکه نور څوک نه مني. نو زه داسې پام کوم چې د پاکستان چې کوم دریز دی په افغانستان باندې هغه هم هغه شانتې زوړ دریز دی، او هغوی ته پته ده چې واشنگټن کې کیریکټرس یعنی دا چې کوم
پالیسی
جوړوونکي چې دي دا بدلیږي را بدلیږي، څوک یو شانتې نظر لري څوک بل شانتې نظر لري، او
دوی انتظار کوي چې بدل شي نو دوی به
او تر اوسه پورې دی هغوی کې کامیاب شوي دي.
دلته ټکر صاحب دلته یو بل پوینټ راځي، هغه مایکل کوګلمن سره مونږ خبرو وکړه، دا خبرې خودي پاکستان کې څنګه تاسو ویل، خو هغه سره سره پاکستان یو خو دا وزیرستان یو دوی چې شوکیس کوي دنیا ته دا ښایي چې ګوري مونږ تر هر ګرو خلاف اپریشن تشنه دی کړی، کامیاب اپریشن مو کړی دی. دوم دلته د خلکو دا وایي چې مونږ قربانۍ ورکړې دي، او ورسره ورکه تاسو یاد جنرل مکماستر دا خبره کړې وه چې پاکستان چې کوم دی پراکسیز استعمالولو چې کومه پالیسي ده چې خپل خارجه مقاصد دوی په ترهګر ګروپونه باندې اخلي، هغه وایي چې سلف کنټرډکټری ده چې دې کې تضاد دی چې یو قسم یو پاکستان په خپله هم ترهګری ښکار دی او بل طرف ته ترهګرو هغه هم کوي. ما کوېشن تاسو نه دا دی چې دا څومره پورې ښکار دی پاکستان د ترهګری، او پاکستان که ترهګری ښکار دی آیا ټول پاکستان دی که خاص علاقې دي، او دا قربانیان دوی وای چې خلک قربانی ورکي پاکستان پر آیا دا واقعي دا خلک قربانوي که دا قربانی کی لګیا دي
کور دا ډېر خسته سوال د کومنګو ګورو د پاکستان د ترهګری په حق لماندې دواړه خدي یو هغه چې ترهګری نه ګټه بیا مونته د ترهګری پر ضد د جګړه کې چې دا نه ګټه بیا مونته او یو تاوان هم بیا مونته خو تاوان چې د زباول دوې م ګټه دا مونته چې د پاکستان سمره پوزي او سیاسي مشران دي اغوی په نړیوال سیاست کې د ترهګری پر ضد د جګړې لامل ځان ته د میس په غاړه باندې کرسی پیدا کړی ده یعنی اغوی په هر ځای کې که په واشنگټن کې کانفرنس وي که په لندن کې وي که په مسکو کې وي پاکستان په کې وي ځکه چې د ترهګری پر ضد جګړه کې ائتلافي هیواد دی نو په هغې بیا ګوره تاسو وګوري د اوباما په وخت کې د صدر ټرمپ په وخت کې هر کال چې دی نه کانګرس چې دی دوی ته پیسې هم ورکوي منظوری ورته پیسې مخلی او دا داسې پیسې دي دا د چین د پیسو په شانتې نه دي د چین نه چې کومې پیسې راځي هغه د پاکستانی چارواکو په لاس کې نه وي د امریکې نه چې کومې پیسې ځي هغه کیش پیسې وي او د هغې بیا داسې کوم حساب کتاب هم نشته دی چې دا به څنګه لګي څنګه به نه لګي او بل لا چې لکه دا ټوله ګټه ده نو که موږ وګورو نو دغه ګټې دي بیا ګوره دغه خلک چې په ترهګرۍ باندې تورن دي هغه د پاکستان د ریاست لپاره په سو ځینو کې رول پلی کوي یعنی رول لوبوي لکه موږ به دا وروستی مثال واخلو ګوره د زرو نه کم کسان بو په اسلام آباد کې راغونډ شوي وو او دا د نن سپریم کورټ هم د پاکستان سپریم کورټ دا خبره کوي دا ویو وی ډی ون کې زه به اورېدونکو ته وایم زه ورته صرف د خلکو هغه دغه وایم چې څومره میډیا ده د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ او بیا په ویډیوګانو کې وښودلو شو چې د پاکستان پوس چې کوم دی نه په هغې کې یو منفی رول لوبولی دی نو دا ټول داسې ښایي چې پاکستان د اسلام پالو نه او د هغه ګوندونو نه چې هغه په ترهګرۍ باندې تورن دي که هغه طالبان دي که هغه حقاني ډله ده که هغه بله ډله ده او بله ډله ده یا لشکرې طیبه ده یا جماعت الدعوه ده نه د هغې په وجه باندې دا په زیر دی چې تاوان ولوکي نه د پاکستان ریاست لپاره تر اوسه پورې دا ګټه کوي اوس به راشو قربانیانو له چې تاسو کوم پوښتنه کوي دا قرباني د پاکستان د ریاست قرباني نه ده دا قربانی چې کوم پاکستان ورکړی ده یا دوی چې کوم ذکر کوي دوی دا نه وایي چې دی کې کومې ودانۍ روانې شوي دي دوی دا نه وایي چې دی کې کوم اکانمي یعنی اقتصاد یا تباه شوی دی دوی خلک یادوي چې 10,000 کسان مړه شوي دي کله چې د قربانۍ خبره راځي اورېدونکي او په اخبارونو کې مینی په دې بحث مباحثو کې بیا په ټلویژن باندې مینی د 50,000 نه 10,000 پورې خلک دلته چې هم راشي په پریس کانفرنس کې د پاکستان چارواکي هم دا وایي چې موږ 50,000 خلک بیللی دي نو که اوس موږ وګورو دا 50,000 خلک څوک دي نو په هغه حساب کې بیا موږ وګورو دا د ریاست ریاست قرباني ده دا په خټه پښتانه دي دا د پاکستان د اقتصادي مرکز کراچۍ او لاهور یا فیصل آباد نه 100 میل لرې د افغانستان پولیس خوا کې خلک اوسېدونکي خلک دي د دوی که روزانه هم دغلته ډرون حملې کیږي که روزانه او توده جګړه هم روانه وي نو دا د پاکستان په سټاک ایکسچینج یا د پاکستان د راکړې ورکړې په بازار باندې هیڅ اثر نه غورځوي دلته کې هیڅ کارخانه نشته دی چې کارخانه بودیږي او خلک به بېروزګاره شي دلته که 40 کاله هم کرفو لګي 40 کاله نو هم داسې نشته چې ګینې خلک به روزي او هغوی به دووي
خلکو ته به پته مونه لګي دنیا ته به پته نه لګي چې ګینې
یاره زه خپل کار ځای ته نشم تللی دا کرفو به تاسو کله وچتوي نو داسې هیڅ قسمه قصه نشته دی بیا ګوره دوی چې وایي چې وزیرستان کې موږ من راوستلې وزیرستان ته خبریال نشي تللی وزیرستان ته تاجر نشي تللی
کرفیو ده هر اتوار ته کرفیو وي
وزیرستان ته د وزیرستان خلک تللی نشي که ځي هغه یو کنټرول سیستم کې دننه ژوند تېروي نو د دې خلکو چې څومره لکه چې نه کارخانه وي نه روزګار وي نه سټاک ایکسچینج وي نه د نورو دنیا سره د راشه درشه سي وي نه اخبار وي نه ریډیو وي نه ظاهره ده هلته که په کلونو کلونو باندې کرفو وي که په کلونو کلونو باندې جګړه وي نه د پاکستان په اقتصاد باندې به هیڅ اثر نه وي او دغه وجه ده چې د پاکستان پر د ترهګرۍ پر ضد دا جګړه چې ده نه هغه کنټین ده یعنی هغه د یو ځای پورې قابو ساتلې ده که د هغې نه اخوا واوړې ده نه بیا به اله دا سړی ورته د ریاست تاوان ویلی
شي ډېره مننه ټکر صاحب ګرانو اورېدونکو نن مونږ خبرې وکړې د پاکستان او امریکای اړیکو په حق لا مونږ د پروګرام ټیم اوس ختمېدو ته راغې. مونږ به تاسو سره مخکې هم خبرې کوو او فلال درته په مخه خوایم. خدای په امان.
چې تاسو کومې خبرې واردی دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.